کاري فساد په برخه کې په عمومي توګه د فساد په برخه کې مشکلات له موږ سره شریک کړي، موږ ستاسو په خدمت کې تراتلونکو الله ممل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د ماځګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته پښتو خبرونه کې چې دوه منیمایي دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټه کې او دوه ورکو شوې وزانو خبرونه ته ځانګړي شوې هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی و بورې پکې چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللې. یو شمېر نور کورنۍ او سیمهیز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه ورو چې نوریاس نوري برابر کریتی.
په پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې یو مظاهره ګډونوالو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د پاکستان د هغې پریکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا له سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتیري په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي. د برلین پولیس نن په دې ښار کې دو متضادو لاریونونو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځن وژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر زواک د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاخه د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدابم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل د بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دي. انفجار له کبله په تعداد د څلور نفره اردو ملي ټپیان شوې دي او دوه نفر هم شهادت رسیدلي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدی رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د غبرید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼو دولتي سرتیرو ته امر جوړ لاړولې ده. په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د پاکستان د هغې پریکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. دغه مظاهره چې د افغان ژغورنې غورزنګ په نوم یوې ډلې په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر په مخ کې تنظیم کړې وه، ګډونوالو یې د دغې پریکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو غوښتنه کوله.
د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سی او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي.
د پاکستان سنا جرګې د تیرې جمعې پر ورځ د قانون هغه مسوده چې مخکې ملي اسمبلی تصویب کړې وه او ټولې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره نښلوي تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې تر اوسه د برېټانیا د مستعمرې د وخت قانون جاری دی. د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه وغندله او ویل چې باید په دې اړه له افغانستان سره مشوره شوې وای. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي محصولات که څه هم په کور دننه ښه بازار لري خو بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. د دغې ټولنې مشر محمد کریم عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه په اوس وخت کې پلاستیکي توکي پایپونه د منځلو اوبلن او خوراکي مواد چې له نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري تولیدوي، خو حکومت ورته د بهرنیو بازارونو په موندلو کې مرسته نه ده کړې. د افغانستان د صنایعو پر تولیداتو سربیره د نورو وچې او تازه میوې، بوټو، غالیو او پوستکو لپاره چې د دې هیواد عمده صادرات بلل کېږي هم بهر ته په صادراتو کې ډېرې ستونزې شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتیري د سوریې په ختیځ دیر الزور ولایت کې په نښتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نښته تېره شپه هغه مهال پیل شو چې یو شمېر ګرځنده ترهګرو ډلو په سیمه کې د سوریې د حکومت پر توپچي ځواک حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې دوه روسي پوځي سلاحکاران ځای پر ځای ووژل شول او پنځه ټپیان د روسیې پوځي روغتون ته ولېږدول شول چې دوی وروسته سا ورکړه. د روسیې پوځ دغه راز وویل چې په دغه حمله او نښتو کې درې څلوېښت وسلوال هم وژل شوي دي. روسیې د 2015 کال د سپتمبر راهیسې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د یاغي وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو غوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د ده په خبره د اثارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل ورونو، تاسو چې تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا پور یا یورو لرئ لاړ شئ او خپلې پیسې په لیره بدلې کړئ، موږ به دا توتیه په ګډه شنډوو. دا وینا د ترکیې د پارلمانیا ولسمشری انتخاباتو په داشل کې د انتخاباتي کمپاین یو برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده چې په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په څلور رښتمه وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لری ارزښت په سلو کې شپاړس راولوید. د برلین پولیس نن د نجات پالنې پر ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د هم جنس پالو د فعالانو په ګډون په زرګونو کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند د لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لاریون چې هدف یې د دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي کرکه بند کړي تر شعار لاندې ترسره کیږي. د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین د څانګې مشر جورج پاز درس کې خبرلان ته وویل چې موږ په هیواد کې د میلیونونو جرمنانو ترڅنګ غواړو هر یو ته دا وښیو چې موږ د جرمني راتلونکي ته اندېښنه لرو. د دې ګوند تنظیمونکو ویلي چې د دوی له 2500 تر 5000 پورې ملاتړي به نننی لاریون کې ګډون وکړي. خو د دغه لاریون ضد بل هغه تنظیمونکو ویلي چې له دې ډیر زیات پلویان به واټنو ته راووزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هر هغه هڅې چې د بیان د ازادي مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس په ښار کې ځای پر ځای کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کغواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. درنو دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار احنیف اتمر د یو افغان پلاوی په ملتیا پاکستان ته تللی دی.
دا د یم مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا
د دې شورا د دفتر ویان قادر شاو په همدې اړه په یو راپور سربیره د چارو لیو کارپو عتیق الله امرخیل سره هم غږیدلی یو.
څوک را چې تللي وي راغلي دا هېڅ فایده هم نه کوي ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو بل نو هدف نه د پاکستان دغه وي چې دی ډېر دغه لېواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړي.
یو شمیر نور کورنی مسائل هم لرو. په بهرنیو مسائلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې لرو. له موږ سره پاتې شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار یو امنیتی پلاوی په مشایله پاکستانی امنیتی چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویل محمد حنیف اتمر به په دغه سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د پلي کېدو پر سرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ښاغلي اتمر د سفر نتایجو ته هیله من نه ښکاري. وایي دغه سفر په مطلوب نتایج له ځان سره ولري. رحمت افغان په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت له پاکستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان مهم بولی او دغه پلان د پلي کېدو د څرنګوالي په هدف ان د ملي امنیت شورا سلاکار د یک شنبه په ورځ پاکستان ته اتللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاوای محمد حنیف اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ هغه هیواد ته سفر کړی. د نوموړي په خبره ښاغلی اتمر به د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیتي وضعیت له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړي.
د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې د عملي کولو په موخه د لوړې کچې بحثونه ترسره شي. او بل دا ده چې د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه هم د دواړو هیوادونو عالیرتبه مقامات خبرې او بحثونه ولري. د دې ټولو موضوعاتو دپاره به عملا لارې چارې سنجوي.
قادر شاوای د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او ورسره مل پلاوی به په دغه ورځنی سفر کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره هم وګوري. د تیر لمریز کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر ورستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تریخوالی را کمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنز د سولې او پیوستون د عمل پلان مهم موارد دي. د سولې او پیوستون عمل پلان څو ورځې مخکې پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې بشپړ سو. دواړو خواوو هوکړه وکړه چې د دغه پلان د پلي کېدو لپاره به شپه کاري کمیټې ګډ کار کوي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر باندې د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هم بحثونه وسول. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار وویل له پاکستان سره مذاکرات د وخت ضایع کول دي او مطلوب نتایج بل ځان سره ونه لري. غوایت له بده مرغه دغه مذاکرات تګ راتګ به د افغانستان په عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي او تروریستي حملو په راکمولو هیڅ تاثیر ونه لري، برعکس دښمن به خلک او دولت مصرف کړي او له فرصت نه به استفاده وکړي. هله لرم چې دغه موضوع ته جدي پام وسی. نوموړی ټینګار کوي چې د ګټورو خبرو په هدف ته پاکستانی چارواکو ته د افغانستان غوښتنې په څرګند ډول بیان سي او پایلې د حمله افغانولو سره شریکې سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدم کڅ هم دغه پلان په لیکول مهم بولی، خو وایي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کې اساسي بدلون راولي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د یو امنیتي پلاوي په مشرۍ له پاکستانی امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د ښاغلي مر د سفر په مثبتوالی باندې غږیږو. په همدې اړه زموږ همکار یوسف خان زدران د چارو له کارپوهه قلا مرخیل سره خبرې کړې دي.
څوک راځي کلی راغلی دا هیڅ فائدہ نه کوي، ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو ګل نه اهداف سره د پاکستان دغه سې دی ډیر دغه لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړي.
نو دا د تګ مرخیل صاحب، دا د تګ راتګ موضوع ډیره کلی شی شوی د پدې معنا چې نه خلک دی نتیجې ترزلی چې څه معنا نه لري. د دې لپاره چې دا سفرونه پر معنا شوی وي او یو نتیجې ورکړي وي، څه کول پکار دي؟ دلته افغانستان افغان لوري ته اقدامات کول پکار دي کنه پاکستانی لوري ته؟
وره اساسه د اقدامات پاکستانی لوري ته پکار دي، ځکه چې متعرض خو پاکستان دی. پاکستان د موږ کوم مسایل کې مداخله کوي، حتی جنرال دلته مستوي لپاره چې د خپل دا دې ما ایسای خلک راغلي او غمانه در به در کړی دي. د کولو کار امریکا پر راغلی، کچیر ته امریکا رښتیا په پاکستان شهر راوړي، اقتصادي، سیاسي او نظامی، نو دا نتیجه لري. دا تک را تک دا هیڅ نتیجه نه لري. هیڅ په فقط د خپل وخت ته پاکستان کې نتیجه رسته، نتیجه یې پر راغلی مراکز یو دغه تروریزم مارتل بین الله.
خو تم داد خو افغان لوري ته تم داد چې د ازل د سولې د عمل پلان نهایی کیږي او دوی نتیجه تر رسیدي لدې سره به د هر څه په چرو چوکاټ کې راشي. نو کدا هر څه داسې منظم شي، بیا هم د خکې دو تم نشي کېدای؟
بالکل. په دا عسکري کې موږ یو واژه او سابق کې اوسې کې باندې وای څومره چې د خمن اوري وغونه بغیر کېږي.
ها نو
دښمن د تیزنی ځان باندې تیزنی دښمن باندې تیزنی کړي ځانو تیزان دښمن دی او تیزان نو ته کامیاب وي. متاسفانه چې موږ تر اوسه پر نه ځانو تیزان او نه دښمن.
نو دلته فکر کوي د افغان حکومت خوشبینی بې ځای ده چې دوی وي چې د عمل پلان په چوکاټ کې
به زه لا په دې دغه نظر یم چې دغه سفرونه چې سوي سبب په کابل کې انتحاري شوی ده، زموږ ورونه پکې وژل شوی دي، زموږ تلفات پکې شوی دي. حتما کله چې دوی هیات راشي یا دې منګه هڅه چې په سبا باندې دا څه عمل صورت نیولای بنا زه د افغانستان دولت ما بار بار ویلي چې په هیڅ صورت په هیڅ دغه باندې پاکستان سره خبرې ولي، ځکه هغه دروغ وایي، هغه خپل اهداف ته ځان رسوي، هغه د همیشه مونږه دغه دوکې را کړی دي ځای نتیجه نه لري.
نو مرخیل صاحب، خبرې له چا سره وشي؟
خبرې بهترین کار ده امریکا سره. اوس زه وایم سبا باندې ټول مسایل د امریکا سره خبرې وشي. که رښتیا دی ترامپ دغه ستراتیژي دوی غواړي چې کامیاب شي، نو کامیابي په پاکستان پورې اړه لري، ناکامي په پاکستان پورې اړه لري.
عتیق الله امرخیل چې زموږ همکار یوسف زدران ورسره مرکه کوله. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلور او ویش پیل کړی. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د نامنیو له امله د زیاتره ولسوالۍ اوسېدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې او اړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او د پیژندپاڼو د پیر او پلور له امله د امنیتي مسؤلین دې جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته استجواب شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د ملي شورا د یو شمېر غړو په کورونو کې د تذکرو پلورویش د مشرانو جرګې تون غبرګون نه راپارولي. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاس ته ولویږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په اومه نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغه بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالي شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې یو تنغړی ګل احمد اعظمي:
عمده
ننګونه ناامني ده، په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي. څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري وطن دوست خلک نه دي.
بلخوا سناتور ګلاله اکبری وایي له دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. خو دا چې د نوملیکنې د بهیر د غځولو او په دې برخه کې د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه پلان لري هڅه مو وکړه، په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې تر څنګ د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د حساسو موادو کمښت او په یو شمېر ولایتونو کې تړلي مرکزونه غو نور ستوند دي چې د مشرانو جرګې غړي ورته ګوت نیسي. دا په تاسو خیال کې ده چې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسیرګي ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وایي کوم کسان چې د انتخاباتو په برخه کې غیر قانوني کړنې کوي، کاغه هر څوک وي قانوني چلند به ورسره وشي.
مونږ ټول کشفی او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې څو هغه کسان چې غیر قانوني کړنې کوي او د خلکو له اقتصادي ناتوانۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د پیسو په بدل کې ترې تذکیرې اخلي په نخښه کړي. که داسې موارد کشف شي نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او د خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشرانو جرګې یو بل غړی فرهاد سخي وایي په داسې حالاتو کې چې نامنۍ په ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ډېر شونې نه ښکاري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. یو شمیر افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پاکستان د هغې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. د افغان ژغورنې غورزنګ غړو او د مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د شته اسنادو پر بنسټ د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان پریکړه رد کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور اور چمتو کړی چې د مظاهره کوونکو په شوارونو پیل کی.
له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د ادغامېدو په تړاو د پاکستان د پارلمان وروستۍ پریکړې د یو شمېر افغانانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د افغان ژغورنې غورزنګ غړو او لسګونو افغانانو د یکشمې پورز په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه دفتر مخې ته د پاکستان د دغې پریکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو غوښتنه کوله. د مظاهرې کوونکو له ډلې میوه نارین د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د محکوم وطن د افغانانو لپاره قبایلي کارتونه د هغوی د تابعیت لپاره بسنه نه کوي. د تذکیره باید ورکل شي او په تذکیرو کې دی ولایت ورته پښتونستان ولیکل شي. د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سي او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي. افغان دولت باید په ملي شورا کې د پښتونخوا خلکو ته څوکۍ ورکړي.
د اعتراض کوونکو یو بله غوښتنه دا وه چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د قبایلو سیمو د ښې پېژندګلوی په هدف د پوهنې په نصاب کې مطالب او مضامین ځای پر ځای کړي. په کابل کې دا غبرګونونه داسې وخت راپارېدلی دي چې د پاکستان پارلمان د پنجشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ادغامېدو مصوبه تصویب کړه او د جمعې په ورځ بیا د هغه هیواد د سنا مجلس هم پرې د تایید مهر ولګاوه. د راپورونو له مخې په قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. ټاکل شوی چې دا مصوبه د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسامبلی تر تایید وروسته د توشیح لپاره د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین ته وسپارل شي. افغان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي دي.
د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د انضمام پریکړه کړې ده چې په دغو سیمو پوځي وضعیت حاکم دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د قبایلي سیمو په اړه هر پریکړه باید په آرام وضعیت کې د ځایي خلکو د ولسي اجماع په رڼا کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د پاکستان دا اقدام یو اړخیز او نامشروع کار بللی او رد کړی دی. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګې هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه تون غبرګون وښود. د دغې جرګې مرستیال محمد عالم عزدیار:
ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان مطابق اسناد دست داشته
و دیوی مونږ تمه لرو چې افغان حکومت به د هغو اسنادو له مخې چې د برتانوي، هند او د وخت افغان حکومت له پریکړو څخه په لاس کې لري سم عمل وکړي. دوی باید دا اسناد ارائه کړي او په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ټینګار وکړ چې افغان دولت باید د پاکستان د هر ډول ناوړه استفادو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم وویل افغان حکومت ته ښایي چې د اسنادو پر بنسټ د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه رد کړي.
درنو دوستانو، و موریدل چې په کابل کې یو شمیر افغانانو د پاکستان د هغه پریکړې خلاف مظاهره کړې چې لمخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې د خبرونې په لومړي رپورټ کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پاکستان ته تللی دی او ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه په مشرۍ له یو پلاوي سره وګوري. خو دا چې ښاغلی اتمر به له پاکستاني لوري سره د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو په مسله هم خبرې وکړي کنه؟ زموږ همکارې فرشتې جلالزی د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر لویان قادر شاه سره مرکه کړي.
تیره ورځ د جمهوری ریاست اعلامیه تاسو ولیده، هغه د افغان دولت رسمي دریځ بیانوي. په دې رابطه باندې فکر کوم چې زیاتره پوښتنې او سوالونه حل شوي دي. دا یو جدا بحث دی، مګم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې مخینه اوږده ده، ځکه په دې باندې د څه مودې رابطې خوا بحث روان دی. طبیعي ده چې د سفر پر مهال به په ځینو نورو موضوعاتو باندې هم بحث کیږي.
قدر شاه صاحب، دا خبره ما ځکه کوله چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو د افغانستان ته یو لوړه امنیتي اداره یست، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کوم حالات چي دي او دغه ورستۍ بیان چې پرون د افغانستان له ارګ خپور سو بیا وزارت خارجه د پاکستان هغه بیان رد کړ او د افغانستان ته ویل چې تاسو مداخله مکوي، آیا په دغه سي حالاتو کې د امنیت پر د خبرو لپاره فضا مساعده ده؟
د افغانستان د حکومت دری سیاست او پالیسی تاسو روښانه ده. مونږ کله هم د خبرو لار د هیڅ هیواد یا د هیڅ ډلې په وړاندې نه ده ترلې. حتی مونږ په دې وروستیو کې طالبان ته سولې وړاندیز درلوده. طبیعي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي اوس ښکاره ده. په رسنیو کې تبلیغات متاسفانه د یو بل هیواد پر رابطه باندې موجود دي. د دې ټولو تاثیر نه یوازې په افغانستان او پاکستان باندې دی، بلکې د چین په هیوادونو باندې هم دی، ځکه چې دې مرحله کې باید د توریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وشي، ځکه دا توریزم دی چې ورځ تر بلې لمن پراخه کیږي. د سیمې لپاره حلکه کې هم نړۍ ده چې توریزم ورته خطر دی. نو زمونږ هدف هم تل هم دا دی چې په سیمه کې باید یو اجماع رامنځته شي، سیمې هیوادونه له توریزم سره مشترکې مبارزې تعریف ته ورسیږي او د توریزم په وړاندې صادقانه اقدامات وکړي ترڅو نورو همکاریو ته لاره پرانستل شي.
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د سولې غوښتونکو پلې کاروان چې له هلمند نه حرکت کړي غزنی ته نږدې شوی یو شمیر هغه ځوانان چې په غزنی کې بل دغه کاروان سره یو ځای شوی تر کومه چې اوربن ونشي دوی بخپل دغه مدني حرکتونه جاری وساتي دغه کاروان په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو غوړي چې توتريخواله بس کړي حدیث پردیس په دې راپور چمتو کړي
د وټانو هغه هلمندي ځوانانو په مشرۍ د سولې پلې کاروان چې له هغه ولایت نه پیل او په کندهار راتیر شو له زابل هم د وختو په حال کې دی له دغه کاروان سره په لار کې نور ځوانان هم یو ځای شوي چې اوس شمیر 15 تر رسیدي دغه کاروان یو شمیر غړي له خپل سفر جالب خبر یو کیسې لري لدې ډلې اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل
د خلکو هر کله ډیر جالب وو کلیوال واغه د خپل وس مطابق وچ ډوړې شلومبيره استلی وی هغه به مو په مینه سره خوړلې په کلو کې چې پات کېدل د شپې وکل چروانی کو برق زمګل ملګرو یو کس لګی یو مخداز شروع شي دغه ورستم بیا پام کا او برق مون لګاو
دغه اعتراض په هلمند کې لو روانو نامنی او سرچینه خسته اعتراض کوونکې وایي چې ولس تر شا ولاړ دی او د دوی غوښتنی د ولس غوښتنی دي دغه کاروان چې د ساور په درويشتمه نیټه د کابل په هدف خپل پلې سفر پیل کړی وایي چې وروست بیا د هیواد د شمال په لوري خوځيږي اعتراض کوونکو مخکې تر دې د اعتراض په ډول خیمه درولي او د نخوړلو احتساب کړی دی دغه اعتراض وروست له هغه پیل شو چې د هلمند ولایت په لخکارګا کې د لوبو د یو میدان څیرمه په یو انتحاري حمله کې شپږ ملکیان ووژل شول هغه ځوانان چې په غزنی کې له دغه کاروان سره یو ځای کیږي وایي چې په کابل کې به د اوربند لپاره غونډه کوي له دې ډلې میوان ناریان د یکشمې پورز ازادي رډیو ته ویل
او خاص ما مشخصا از ارسی جنای
د ویز مونږ غوښتنه له حکومت امریکایانو وسلواله مخالفینو د اوربند غوښتنه دا ورسته دی د سولې د خبرو لپاره چمتو شي او کچیر اس مونږ غوښتنه ونه منل شي مونږ بخپلو د شان حرکتونو ته دوام ورکړو په ورته وخت کې د طالبانو وین زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته په دیاړه په یو استول شوی پیغام کې پر خپل پخوانی د ریسټینګار کړي ویلي چې کزوانان سولې غوړینو د امریکایانو د مرکزونو مخه تخپل غک پورته کړي ویل شوی چې د ننګرهار ځوانانو یو ډل هم د کاروان سره د یو ځای کېدو تیاری کوي د دغه حرکت یو تنظیمونکی رحمت الله زیارمل وایي
موږ د دې د ننګرهار حرکت کوو د لغمان د ملګرو سره په همغږي غواړو چې په لغمان د سرکه کې نور ملګري مر سره ملګري شي تر څو د سولې لپاره چې د هلمند ځوانانو کوم حرکت کړي د هغوی سره همغږي او یووالی زموږ ثابت شي
د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې احمد سیدی له دې سره سره چې د داشن حرکتونو هرکلی کوي خو وایي چې د افغانستان جګړه سیمه ایز او تر هغه هم پراخ اړخونه لري چې د داشن حرکتونو تر سره کول به په وړاندې بی نتیجې وي
اوس هم یو بهرنۍ مسله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی ښاغلی ترامپ ویلي چې د لهم دې سرمشریزي تسترګي په لار دی نور حال احمد تکل راکوي
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د لهم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزه ته لمندې لدې څورزې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې خغلی ترامپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری هي پر مخ ځي هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کار خره روان دی د سرمشریزه په پلان کې بدلون نه دی راغلی او د سترګې په لار دی چې په ټاکلې نیټه به له خغلی اون سره وویني خغلی ترامپ وویل چې په دې برخه کې خنیت شته او ټینګار وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي ولسمشر ترامپ د جون په 24مه نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک واستاو او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکنی ورځې په بیان کې دا غواخ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی یاد کړل چې پنس یې تصنوعي سیاستوال بللی و ترامپ لیکلی وو د فکر کوي چې اوس مهال لکیم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی خو د ترامپ لیک څخه په عین حال کې ښکارېدل چې د راتلونکو کتنې لپاره یو وار خلاص پریښی دی هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلی وو چې کله کله هم زمونږ د ډېرې مهمې سرمشریزه په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته وها او یا لیک راته ولیکه لدی یو ورځ وروسته خاغلی ټرمپ په سپینه مانی کې د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې اړه هیله څرګنده کړه.
ګورو بچې څه کیږي، زموږ کتنه حتی د جون په 12 نیټه چې مخکې پلان شوی و کېدای شي. موږ له هغوی سره د خبرو په حال کې یو، دوی ډیر غواړي دا سرمشریزه وشي او موږ هم همدا غواړو. موږ ګورو چې څه کیږي.
په همدې حال کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پروند شمالي کوریا له مشر سره ناڅاپي کتنه وکړه او له کتنې وروسته یې خبريالانو ته وویل واشنگټن او پیونګ یانګ به ډیر ژر د جون د 12 په سرمشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. خغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې پر خپل ژمنه ولاړ دی. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر همدراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي.
دیب سي ورزش ته کنه درنو دوستانو، زمون غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم وخت 7:13 شوي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردوي ویاډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکي حمله کې 2 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د پاکستان د هغې پریکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یوځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي 4 سرتیري د سوریې په ختیځ د رالزور ولایت کې په نښتو کې ووژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب دوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د پیلې ری یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د خبره د اسعارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې د امریکا د ډالر په وړاندې د لیرې ارزښت په 14 سره لوېدلی دی. د برلین پولیس نن د نجات پالنې ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د هم جنس پالو فعالانو په ګډون به زرګونه کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي لا هم د هغه سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12 په پام کې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې وروستۍ هڅې ستایلي او په ورزشي بنسټونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس 13 ورځې له ولسمشر سره په لیدنه کې په ورزشي بنسټونو کې د پرتو تشکیلاتي او بودجوي ستونزو په اړه خبرې کړې او د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. حفیظ ولی رحیمی د شند انډونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او تیاریو په اړه هم ولسمشر سره معلومات شریک کړي. افغان ولسمشر د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ته د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړ او له نوموړي غوښتي چې د هیواد د ورزش لپاره د یو ځوابدهی او رغیزه ستراتیژي جوړ کړي. د هندستان د آی پی ایل یو لسم پړاو سیالیو په پایلوبه کې نن شپه حیدرآباد او چنای سپر کینګز لوبډلې د اتلولۍ جام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. د دواړو لوبډلو مشرانو په یو خبري ناسته کې د پایلوبې لپاره د بشپړ چمتووالي او خامدګیو خبره کړې او ویلي دي چې مینوال به د یوې په زړه پورې لوبې شاهدان وي. د حیدرآباد لوبډلې روزونکي او لوبډل مشر د اتلولۍ ګټلو لپاره د راشد خان رول مهم او کلیدي بللی دی، خو د چنای ډیره تکیه به په لوبډل مشر ایم ایس ټونی وي. د هندستان د غوړ لیگ سیالیو په 13 پړاوونو کې چنای سپر کینګز لوبډلې 2 ځلې او حیدرآباد بیا 1 ځل اتلولۍ خپل کړې. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لیگ یا چمپیونز لیگ په پایلوبه کې ریال مادرید د لیورپول ټیم ته ماتې ورکړه. دغه مسابقه تیره شپه 3-1 په مقابل کې د ریال مادرید په بریا پای ته ورسېده. ګریک بیل په دوهمه نیمایي کې د سیالۍ لوبډلې ګول ته 2 توپونه وویشتل. دغه مسابقه چې په نړۍ کې په میلیونونو کسانو د ټلویزیون له لارې وکتله د اوکراین په پلازمینا کیف کې وشوه. دا په 13 کلونو کې اول وار و چې لیورپول ټیم پایلوبې ته ووت. د ورزش خبرونو پای
ورزشی خبرونه مو له واسل وساله واوریدل. او اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه نشرېدو ته چمتو دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به ووري چې د غور ولایت د دولت آباد له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو خون کې آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې له شاوخوا دیار له سمیشتو راهیسي تنخواه نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړه
د انصاف په لټه کې
رورستانوم څه دی
زمونم محمد حسن ده
د کومه ځای د ټلیفون کړه
اور ولادت د دولتي اور بولسولي وستدين کې
څه کار کوي او مشکل ده څه ده
زه معلم هم په کور ولادت په دولتي اور بولسولي وستدين کې په دولتي اور مکتب کې
د ستونزه د لګوازي کړه
زمو ستونزه دا ده چې مونږ تاسو یو څه مونږ معلمي خپل ځمه معلمي کله ده تقریبا یو روپیا مونږ موش نه دی ورکړل شوی
سو میاشتې د درس ورکړې
نن یو څه مونږ خپل ځمه معلمي کله وو
د درس میاشتې د تنخانه د اخستو کو نه میاشتې
موش مونږ نه دی ورکړ د پروز کول تر اوسه پوری نو مو کوم معلمي کړو بودی مکه خپل موش مور نه دادو مخته
رسمی خون کې وکړه حق زمایي
یار لاس میاشت کېږي زمونږ موشونه په تعویق تعویق شوی دی مو ته موش نه دی ورکړل شوی مونږ ته زه خپل ځمه ومه
ته یوازې وکړه ستا په شان نور خون کې هم شته چې تنخواګانې ځنډیدلی
یو سر دوه ویش نفر یو
دغه ستونزه مو د غور لوالي یا د پوهنې له رئیس سره شریکه کړې
مورد سره شریکلې مې د ټول مغو دولتي مقامات د والی سره د سرن والی سره په ټول مغو دولتي مقامات سره مونږ شریکلې ده هغه ډیر مونږ ته تا وعده کړی و چې مونږ دغه کتابو د تاسو موشن هي په ملکلې ده مونږ پیګری کوو هغه نیسو په دیسپان وای او په کابل ولګو
خا دغه چارواکو په دې اړه اقدام کړي او کنه
اقدام کو نه د کله یوازې واره وار کوي یو سم چلور چې مونږ ته وایي چې د تاسو هیڅ قانوني مشکل نشته ما د مقصد واره کوي او په خپل واره وفا نه کوي
د تنخواګانو ځنډیدو څومره له مشکل سره مخامخ کړي
تقریبا زما یو لک شل افغانۍ مصرف شوی دی څومره په سختي ژوند کوي یو پاکت کیری نه مونږ نه دی اخیستلی نشو ډیر په مشکلو ژوند کوو اته میاشتې یا نه میاشتې چې معلمي وکړي دیار لس یو کال یو میاشت کې معاش نه ورکوي څنګه ژوند کوي
ښه اوس ازادي راډیو څه وکړي او تاسو څه غواړئ
زما غوښتنه داسې ده چې ژورنالیست باید باید دا پیګیری شي دا په تدلیه معرفي شي دا که ډیر ظلم او ستم ده دا د تحمل او صبر قابل نه دی
میاشتنۍ تنخواه د څو ده
زما حقوق په میاشت کې نه زره او شپږ سوه افغانۍ ده یو زر افغانۍ کېږي یو روپۍ هم مونږ ته تر اوسه پورې نه دی ورکړلی یو ولسوالۍ ده یو روپۍ هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی
دا دې ونه ویل چې تا په کوم ښوونځي کې تدریس کړې
د مکتب نوم مکتب په پورته کې مکتب متوسطې قلعۍ جکه
جکه؟
بله یو جکه
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف پلټه کې
د دستونځ مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه خاغلی حقمل د غور ولایت د دولتيار له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو خون کې آزادۍ رادیو ته ویلي چې د دولتيار ولسوالۍ د جکه په خونځي کې تدریس کړي خو له شاوخوا دیار له سمیشتو راهیسي تنخواه نه ده اخیستې ستاسو نمو د دې پیښې علت پوښته
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه د چیزونو ولایتونو زموږه لخپل استحقاق نړیر کسان استخدام کړی دی. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروری ده چې د دغو کسانو په اړه اوسې چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړل شي.
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بېله شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته یې معاش ورکول کېږي، خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو، ځکه چې هر څوک په معارف کې استخدامیږي دغه په دولت استخدامی کې دغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل ده چې دوی د خپل وخت معاش نه رسېدلی، خو معاش ورته اتمن ورکول کېږي.
په دې حق له سه اقدام شوی؟
بله او بله او دوه متحد المال مو لګلی چې تاسو دې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د غور لولایته د محمد حسن په نامه یو خون کې شکایت کړي و چې په یو خونځي کې تدریس کړي خو له شاوخوا دیار لسمیشتو راهیسه تنخواه نه ده اخیستې، او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې په دې حق له اقدام شوی د دغو ښوونکو اسناد به مطالعه او ستونزه به یې له قانون سره سمه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خبرو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ څخه لري دی او ځین ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلي او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکونکو څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کړي. دکتر دې ټول اسکار انجلی مش پیدا کړه ده کله هر چا وی دا خبر خبرګی د خبرې نس کولای پر دغه شمیره د مو سره تماس ونیسي 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت د اچې د ولسوالۍ د منګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو کار کورنۍ کیسه کې دی بهتره دلارام کې دلې پوښتنه کوي د لېرې.
بله السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه اووه میاشتې کېږي چې د کوره راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د سار نوم یې جمال خان اکا دی. سید شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ټول پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي یې نشر کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 دروایا یو آیا 1500 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 دروایا یو آیا 1500 مننه چې موږ څنګه مننه شروي د ازادي راډیو ته سلام نه کوي.
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته پیغام پرځم. یو الک د 12 کال په عمر کې دي. کښنا کلم د پاز د ګردي سترګي دي. پښتو ژبه وایي. دی وایي زه داستونه یې لږ خوښ دی. دی وایي چې زه د کلام لویم. هر څوک چې دغه حالت قربان دي ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي 03 3 1 9 1 0 2 1 پر دغه نمبر باندې زما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکولی شم. د برشور په بالک کردي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورور وخت دی د کندهار ولایت خبر ته مرز ما ورور نندره ما د چورسی د فنم او خالق شوی نور د سیلی ونای دی سره شوری کار چا په دغه پاک معلومات لري پر دغه شمیره دې زنګ راتووی.
بله ورور، دغه اپته میشت کیږي ونجل کیدا تکلیف چې د صاحب لوري نو درکه شوی نیمه نه ژوندا کا هر چی ته په شپخونه کې په هر منکې ټکا کې چالي دلی وی دغه شماره ما ته زنګ وایا 0 01 8 4 3 3 8 1 9 1 0 01 8 4 3 3 8 1 9. که هر چه تا معلومات وی دغه دماغ پیام که تو کابری وروره نه مرشته نه جوانده شته هیچ معلومات نشته چی ده چیره ده که هر چه تا پشب خانه که کار که هر چه تا دلی وی دو شماره زنگ وویا. خدای پامان.
بلی السلام علیکم. از در عبدالباری در کنده او در یلمن در ولایت سخه خبری کوامه چیز ما یو کشر ورو دغه وانجوال دی چی نمی انسان لا دی چې د کندهار ښار ته د کار په بهانه سره تللی و. نو تقریبا دا دوه کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو. نو دغه تلیفون شمیره زما د ده سره نشته. نو که دی زما یا اواز اوري یا بل بهیې په دغه شمیره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم. نو زما د تلیفون شمیره ده 0 01 8 1 1 2 2 0 1. نو کدی ما اواز اوري په دغه شنه جماعت زنګ وي یا یو بل وي اواز په لري نو لزر افغاني شرینی ور کول شي. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت د زینه نه د نورانی مې وسیدم کې در سلام علیکم. زما یو ورور وکړی د ګرن سکاله د څلور میاشتې چې د کور وتلې نو ډېر خلک راته وویل چې په ناوا کې دی په هلمند کې دی چې د چې وایي موږ خبر سره وکړو چې په هلمند کې یو بس کار چارو ته پیدا کړي خپلې شیرینې ژبې اخلي. د زموږ ټلیفون نمبر دی 0 01 5 10 4 10 0 02 5 2 0 02 5 2 1 5. کور ودان.
السلام علیکم. د آزادۍ دغه ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته زموږ خبره کړه د بهاري کومیزي په کلات ولایت په شبکې ولسوالۍ د سیاسیانو د کلي کرن لا ویده بس که هر چا پیدا کوي او یو پیدا کوي مستر په ځاخله زنګ ووي
0 01 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تیسته دقیقا پریزدم نور وختونه نه هم پیغامونه پرې شوي دي خو تاسو نه دي نشر کړي. هله کوم چې دا فلایر نشر کړي موږ یو کلیوال د شرف الدین ولدي وکیل پر لدین دی. نو تقریبا د اته نه کال کیږي چې ورک دی. هیڅ معلومات یې نشته که چا لیدلې وي یا دوی خپل زموږ راغ اوري. نو زما سره دي په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري. 0 اویا اتیا اتش پیته 415. مننه د خدای په امان.
سلام علیکم. زه درادو ازادي کار کوم. سلامونه وایم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم. سم قدر او شوارینه هم دې یم. دا کالو دې مې چې کیږي چې زه یې نظر کا سوې دې د قرانه او سراتي و هراته ورک دې په نام د اسد الله دې چې زه کوم کالو دې د فار نه مې مرزا دې هر چا سره چې یادې خپل از ما زغ او ریا دې چې اوسو چې معلومات دې په خاطر د خدای په دې غلم باندې ما ته زنګ وې شپر وسه او کینځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سو او شپږ لمبر ته وایم شپر وسه او اتیش وسه او شپانس اتسه او دولس دا یو لمبر بیا ده ته وایم شپر وسه او کینځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سو او شپږ دغه لمبر دی او ما ته زنګ وې په خاطر د اعلی والسلام نور مزاحمت مزنه کو.
السلام علیکم. عبد الرحمن ده بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بن امرود او د هرات په ساحه کې ورکسه وی دی. به خپل اټبی تقریبا مری خپل نوم نشي ویلای. بعض وخت په حالي بعض وخت بده حالې کې څو معلومات ولري زمو سره د په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 1 2 2 1 0 1 2 1 0 جهزه او د تور کول کیږي. هر چا چې معلومات د غسیره کوي د لزر افغاني.
السلام علیکم. زه یو رښتوی وراره لرم چې نیمه د لاغا ده. دا 15 کال کیږي چې د الو اول موږ نه معلومیږي. هیڅ نمبر یې معلوم نه ژوندې معلوم ده. که چاته اول دي نو ماته د لوټمن په دې شماره زنګ وی. ازادي راتونه موږ سلامونه او د موږ आवाज نه نشر کیږي په دې باندې. د مرحوم سید آغاز وی ده او د لاغا نیمیږي کمپاین نه دره کسوي تقریبا 15 شپږ کال کیږي چې د الو اول موږ نه معلومیږي. والسلام د موږ راځو ازادي یادو دي پیغام نشر کی.
السلام علیکم. زه عبد الرحمن ده بادغیس ولایت د غرماش د ولسوالۍ د ټیک د کړي څخه تاسو سره په تماس کې. امباړه د عبد الحمید چې د برکات دی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورته دی. مې چې دې ایران راوستي دي حال باندې اوسه دي لیوانل د نوې په شکل دی. بعض وخت په ځان کوی بعض وخت نه کوی. تاسو په اړه معلومات مو د دې مو سره دې چې تاسو ونه شي خبر او اته چې پر یو دوا اته دوا یو لازم کوی دا هغه سړي الهام به شي دا سړي ومسره کوي دا چې خدای تاسو ته خیر کړي دا خدمت پیغام نشر کړي راته. والسلام. السلام علیکم. زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ د پونټوټه کې د کلی تاسو سره په تماس کې یم. په دې اړه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی د خپل حال کې نه دی لیونی دی د ایران څو سره وشته د لنګواز او د هرات په ساحل کې ورکښوې دي چې هر څوک د باور معلومات ولري زمو سره دې په دغه په شمیره باندې مرسته دي زنګ ووي. شمیره زنګایم 0 1 8 8 0 1 2 8 2 1. یو ارزیا د شمیره تکراروم 0 1 8 8 0 2 8 2 1. د دې جهزه یا انهام چې بولې لازر افغانی د کیفیت معلومات ولري یا راته پیدا کی لازر افغانی د انهام دی خدای پاک ته تاسو ته خیر درکې د ازمایران نشه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اجال عبدالقیم اسګزی د سپین بولدکسه سیف سره په تماس کې یم. خدای می د دنیا او د آخرت ټول سړي در حلقه د ټول مسلمانانو سره. زما یو بچی ورک دی ډیر اعلانونه تی کړی دی. زما یو بچی ورک دی نوم یې بارام دی تا ټول سکال دی درې نیم کال کېږي چې د کوره څخه نادرګه شوی دی. ار مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په ایران کې په هر ځانو مملکت کې چې په لحاظ د خدای هر چا چې معلومات یې یادی په خپله دا اعلان اوري نو پر دغه شمېره چې زما سره اړیکه ونه شي دا شمېره زما صفر اویا دوه اویا دېرش یو څلور څلور دېرش بله شمېره ده صفر اویا دېرش نهه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. زه ډېر سړی کړی یم درې نیم کال یې کېږي او هر مسلمان ورځ که معلومات یې بس په دغه شمېرو چې مې سره اړیکه ونه شي وسلام ورځ مو نیکمرغه خدای مو شاد آباد او بریالي ولره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه کوتوال د ارغنداب ولسوالۍ څخه مې شنګ والی دي د درایي د کلي څخه. زموږ یو همسایه دی دا دوه درې کاله کېږي چې ورک دی هېڅ درک یې نه دی معلوم. هر څوک یې په اړه معلومات لري. سادلا ماما نومېږي په کلي کې مشهوره په ګوګو ماما دی. هر څوک یې معلومات په اړه لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه درې یو اته دوه صفر صفر. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا درویش اتلس دوه سوه. نور د ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه روزي محمد اخلاقي د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ د فساد د سیمې ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي. یو مې ورور دی ورور د ګل احمد په نامه دی. یو مې اخښه دی اخښه مې د سردار محمد په نامه دی. د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غوث او د ورونو نومانې دي آر یو لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزي محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور. د ورونو نومانې دي آر یو لکه ګلولي افغان ولي او ولي جان. که د دوی په هره هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسېدونکي دي دا دوه نیم کاله کېږي زه کوره نادرکه شوي د ټلیفون د دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نه سوه پنځه اتیا. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه دوه سوه لس نه سوه پنځه اتیا. خدای په امان.
زه عمران یم د کندهار ښار څخه خبرې کوم په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خپرونې ټول اورېدونکي جوړ وروغي او ښه ژوند ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره یې هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا واته میاشت مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره دته زنګ وو خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو کاودلا زموږ هغه اوري خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی دې مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې یو پنځه درې پنځه څلور صفر. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم صفر اویا یو دېرش درې پنځوس څلور پنځوس صفر. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.